امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زغل خانم افغان چارواکي وایي چې پرون د چهارشنبې په سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي د چاودونکو توغو ډک موټر د ناټو پوځي کاروان سره جنګولی. د دې برید له امله د کروشیا یو سرتیری وژل شوی دی او دوه نور زخمي شوي دي. دغه برید پرون سهار وختي د پلازمینې کابل شمال کې یوې پوځي کراګاه ته نږدې شوی و. له دې مخکې د کروشیا چارواکو ویلي وو چې درې پوځیان زخمي شوي دي، خو د یو سرتیری په سر کې د زخمي کېدو له کبله اوس مړ شوی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا په خوانی ځانګړی مفتش رابرټ مولر د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمایه غونډې ته وویل چې د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخلت په تحقیقاتو کې جمهوریس ټرمپ یې له توره بری کړی نه دی. هغه تور ولګوي چې ټرمپ د تحقیقاتو په دوران کې خنډ اچولو د لارې د عدالت مخه نیولې ده. د کانګرس دغه استمایه غونډه د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د کمیټې رئیس جرال نډلر د رابرټ مولر سره وپوښتل چې آیا هغه جمهوریس د دې قضیې سره په مکمله توګه بری کوي. نو مولر وویل چې نه. رابرټ مولر په د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې ده. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغه چې په دې اړه نږدې 2.5 کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپور خپور کړ، په دې ځانګړې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلي چې روسیې په دې انتخاباتو کې په نتیجو کې ډونالډ ټرمپ بریالی سو او مداخله روسیه کړې ده. ملګرو ملتونو ویل دي چې د یمن د جنگ سیاسي حل اوس هم موجود دی او دواړه اړخونه د سویډن د موافقې د لارې اوربند ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د یمن لپاره خاص استازي مارټن ګریفټس ویلي چې د یمن د جنگ ټول اړخونه او نړیواله ټولنه په دسمبر کې سوي د سویډن د سولې موافقې ملاتړ کوي او په دې سولې کې او د سولې په دې موافقې کې پرمختګ روان ده. په یمن کې د ایران ملاتړي حوثي اغیان او سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ په جنگ کې زرګونه کسان وژل شوي دي او دغه راز په لکونه انسانان د خوراک د کمی سره مخامخ دي. ګریفټس ویلي چې د یمن د جنگ دواړه اړخونه په دې ټینګار کوي چې د یمن جنگ پوځي حل نسته او یوازې حل سیاسي دی. د هند بارونو چار وزیر اس جی شنکر د کشمیر د مسلې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیان رد کړی دی. هغه ته کړی دی چې د پاکستان او د هند ترمنځ دواړخې اړیکې دغه سی به پاتې وي. د هند بارونو چار وزیر اس جی شنکر دا هم ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ به مذاکرات دواړخې وي او دا به هغه وخت کیږي چې پاکستان د سرحد هغې خوا په هند کې د ترهګرۍ مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم سره په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر وخت د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه د کشمیر په مسلې په حلولو کې خپل رول ادا کولی سي. د خبر تفصیل په دې اړه رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په سپینې ماڼۍ کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلو چې صدر اعظم نریندر مودي ورنه غوښتلي وو چې د کشمیر د شخړې د حل کولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ټرمپ دغه تبصرې په هند کې سیاسي توپان راپورته کړ، خو د پاکستان صدر اعظم د ټرمپ مننه وکړله او د هند د حکومت پر عکس العمل حیرانتیا څرګنده کړله.
We must have good relationship with all our neighbors, but unfortunately whenever we have tried
موږ باید د خپل ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولرو. هر واره چې موږ کوشش کوو چې د هند سره اړیکې ښه کړو، یو څه پیښیږي او دغه پیښه د کشمیر پورې اړه لري. د کشمیر کولی درا 1446 هجری شمسی کال نه د هند او پاکستان ترمنځ وشل شوی دوه دو جنگونه کړی دي. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په افغانستان کې د بی وسلې کولو د پروګرام ډی ډی آر څېړونکي ډین پیډمانټ وایي ک د سولې تړون کامیاب سي شای شپته زره طالب جنگیالي په ټولنه کې مدغم سي. د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان سولې او له مذاکرات وروسته په ټولنه کې د طالب جنگیالو د مدغم کېدو او د هغوی ته د ښه ژوند د امکاناتو په برابرولو بحث وسو. د ډی ډی آر څېړونکي ډین پیډمانټ وویل چې د ډی ډی آر په لومړی پروګرام کې امنیت کومه ستونزه نه وه او په دغه پروګرام کې ډېر مدغم شوي کسان فعال جنگیالي نه وو، خو طالبان فعال جنگیالي دي چې باید دغې برخې ته هم د هغه په خبره پام وسي. د نوموړي دا خبرې له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې تړون د بریالي کېدو وروسته د حالاتو په اړه وې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شخ د واشنگتن استودیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه ووري. په ار کې د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ترمنځ پکتنه کې ل زلمی خلیلزاد سره غوښتل سوي چې د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. ارګ ظاهران دغه ایسارول د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ورستوي څرګندونو په تړاو غني، خو یو شمیر څېړونکو وایي چې زلمی خلیلزاد په ناروی کې د بین الافغانی غونډې لپاره د لیست په بشپړولو کار کوي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
په داس حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په تړاو څرګندونو ته غبرګونونه تا او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او په دغه کتنه کې د افغانستان په اړه د ترامپ په څرګندونو بحث ورسره کړی او د زلمی خلیلزاد غوښتي چې یو څه موده په کابل کې پاتې شي. دا معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د څومره وخت لپاره پاتې وي، خو نن له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم د سولې په تړاو خبرې کړې دي.
په دې لیدل کې اجرایي رئیس د رشاست زلمی خلیلزاد له حساس خصاینه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې باعزت او عادلانه سولې تامین د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د افغانستان له لومړیتوبونو څخه ده.
ارکه څه هم د غیسارتیا د ټرمپ د سرګندونو په تړاو بولي او زیات جزئیات نه ورکوي، خو یو شمیر څېړونکي بیا په دې باور دي چې د زلمی خلیلزاد زیات غیسارتیا د ناروی بین الافغاني کانفرنس ته تیاری دی. ژورنالیست اسد وحیدی وای خای د ناروی کانفرنس ژر دایر شي او خلیلزاد لیس په نهایي کولو کې افغان حکومت سره کار کوي.
په دې ورځو کې د خلیلزاد هڅه په کابل کې د دې لپاره دي چې د ناروی د غونډې لپاره لیست جوړ شي. اوس خلیلزاد د امریکایانو په ډیر واضح ټکو ولسمشر غنی ته ویلي چې که تاسو دغه لیست نه جوړوئ نو موږ به په نورو لارو غور وکړو.
د خلیلزاد سره تر کتنې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی وو. د دواړو مشرانو دا ناسب دا سال کې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په څرګندونو غبرګونونه تاوړه وو. ځینې ښاریان د دغو کتنو په اړه وایي چې باید رعایت نه کار واخیستل شي.
غنی او اوسنی ولسمشر چې د خپل منځ کې سره وکتل، چونکې خلیلزاد هم دلته په افغانستان کې کابل کې دی، نو باید د هغه نه توضیحات ووړي، ځکه هغه د امریکا یو دغه نماینده دی په افغانستان کې خاص استازی دی.
ځینې نور ښاریان بیا وایي چې د ترامپ او خلیلزاد په ویناو کې تفاوت شته دی.
د ترامپ څرګندون دی او د خلیلزاد نظر زما په نظر ډیر سره توپیر لري، نو ان شاء الله چې د زما نظر د خلیلزاد شتون د افغانستان د موجوده وضعیت او د افغانستان د سولې په تړاو کې مثبت ارزوم. او
د زلمی خلیلزاد د کابل د سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې له امریکا نه پاکستان ته د سنیدو سره به طالب مشانو سره وګوري، خو طالب پلو وسیړونکو وایي چې عمران خان د کتنو په خوا هم ویلي خو طالبانو سره په لیدونه دی توانېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
طالبان ویلی دی چې د ځمکې له سطح څخه د افغانستان د ختمولو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه وې او په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او ژورنالیست حسین حقانی وایي ترامپ چې د عمران خان د خوشاله کولو په خاطر څه ویلي دي هغومره بې ثباته او بې دوامه دي لکه څومره چې د عمران خپلې ژمنې دي. سید سلیمان شاه د دې دواړو مقالو خلاصه لولي.
د ای پی خبری اژانس د جولای په 14 ریپورت ورکړ چې پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ باندې په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ دواړو خواو له دې امله انتقادونه کړي دي چې وای کو غواړي کولای شي چې د ځمکې له مخ نه د جنگ ځپلي افغانستان د نابوده کولو لارې دا جنگ په یو هفته کې پای ته ورسوي او ویګټي نه غواړم لس میلیونه خلک وژل شي، خو زه نه غواړم چې پر دغه لاره باندې ولاړ شم. ترامپ دا اعلان د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت وکړ. اژانس وایي چې د ترامپ څرګندونو په کابل کې خلک سخت په غوسه کړي دي او هم د خلکو په ذهنونو کې شک او تردید پیدا شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه له امریکایي چارواکو نه د وضاحت غوښتنه کړې. د اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلي چې افغانستان به هیڅ یو خارجي قدرت ته اجازه ورنه کړي چې سرنوشت یې په خپله خوښه وټاکي، خو اشرف غنی په عین وخت کې د متقابل احترام او د دوړو هوادونو د ملي ګډو پر بنسټ له متحده ایالاتو سره په دوامدار انډیوالۍ او همکارۍ تاکید وکړ. ارجنس د بی بی سی د یو رپورت په حواله وای چې د افغانستان په جنگ کې د ټرمپ د اوږدې مودې دښمنانو یعنی طالبانو هم په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ له قهر او غصې نه ډکې څرګندونې غیر مسؤلانه وي او په سختو ټکو کې غندنه کوي. طالبانو خبرداری ورکړ چې مخکې هم د منګولو، انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد په شمول د تیرو زمانو امپراتوریو په افغانستان کې د پوځي بری خوابونه لیدل، خو له ځانه سره قبرونو ته یوړه او افغان ملت لا تر اوسه پورې ژوندی او سر لوړی دی. خو همدغه امپراتورۍ چې د افغانستان د نابودۍ لپاره راغلی وي په خپله ړنګې شوې. اژانس وایي چې ټرمپ قدرت ته له رسېدونه مخکې د انتخاباتي مبارزاتو په دوران کې په خارج کې د امریکا د دایمي جنګونو د ختمولو او د عسکرو د رئیسولو ژمنه کړې وه او په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د نظامي مداخلې کلک مخالفت کړی و. هغه تیر کال اعلان وکړ چې 2000 امریکایي عسکر به د یو کال په موده کې راوباسي، خو اژانس وایي فکر کېږي چې د پینټاګن لوړ پوړو پوځي جنرالان ورسره ونه منله. پاین وخت کې په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د واشنگتن د هډسن په انسټیټیوټ کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو کارپو حسین حقانی په یوې اوږدې مقاله کې چې د جولای په 24 په انټرپریټ نومې یوې هندۍ ویپاڼه کې چاپ شوې لیکلې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره له ملاقات نه وروسته ډېر خوښ او خوشاله معلومېده، باید پوه شي چې د هغه د خپلو ژمنو او مینې په شان د ټرمپ ژمنې او مینه هم زود گذره او بې ثباته دي. حقانی لیکي چې د ټرمپ لخوا د عمران خان ستاینه او تعریف او پاکستان ته د ستر هیواد خطاب کول یوازې تکتیکي و او شاید چې بل ورځ هند ته مخه کړي او وایي چې هند یو ستر هیواد دی. حقانی لیکي چې عمران خان او د پاکستان پوځي اسټبلیشمنت د ټرمپ څرګندونو ځکه خوشاله کړي چې هغوی همدا غوښتل. تیر کال پاکستان د چین په شمول له بهرنیو هیوادونو نه 14 میلیارد ډالر په پور رانیولی دي او اقتصاد یې ورځ په ورځ کمزوری کېږي، نورو پیسو ته هم ضرورت لري. خو که ټرمپ ته خپل ځان ډیر نږدې کړ ممکن چې چین ورنه ناراضه شي. خپل مقصد ته د رسېدو لپاره همدا د امریکا د جمهور رئیس طریقه او لاره ده. حسین حقانی وایي چې پاکستان طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته هڅولي خو قربان دی ونه منو، ډېر بګرانه چې د امریکا په غوښتنې له ملاتړ نه لاس واخلي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې باید طالبان هم برخه واخلي. عمران خان چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبرې کولې، وی ویل کله چې پاکستان ته ستون سي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه چې غواړي هماغه سي وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي.
The policies of the Pakistan security forces
da Pakistan da pauz aw da democratic jamhuriyat da policy tarmanz hech ikhtilaf nashta aw pdi bawar yu che mug bayt hech kala da Afghanistan pa dakhili charo ki mudakhala wanku pregdi che Afghanan pa khpala tasmim uni si che sada wal hukumat khoy mug bayt da soli da bahir sara hamkari wuku hamda yu star tawpir de aw khoshbakhtana da zal America ham pam de nazar da
Imran Khan wai da che da tal tingar kadai che Afghanistan ke darawan kadkish da pay tarasawul la para pauzi حلاره نشته، نو طالبان پرې یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغه غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل نه غوښتل.
But now when I go back
اوس د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس غنی سره له خبرو وروسته د طالبانو سره ګورم او هڅه کوم چې هغه د افغانستان حکومت سره مستقیم خبرو ته وهڅوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل هیلمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. عمران خان د امریکا د کانګرس د مشر نانسی پلوسی سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امریکا سره د داسې اړیکو د جوړېدو وخت را رسېدلی چې په متقابل احترام او باور ولاړ وي. میرمن پولیسی ویل امریکا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د مهمو اړیکو او شراکت قدر کوي.
Stability in the region is important to the whole globe.
ټول نړیته د سیمه ثبات مهم دی. د پاکستان، افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې او جوړجاړي هڅې اړینې دي. صدر اعظم صاحب په سیمه کې د تلپاتې سولې د پرمختګ په بهیر کې ستاسو له رهبرۍ او زموږ د مهمو اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا نه مننه یو. د پاکستان او امریکا اړیکه هغه مهال ترنګل شوې چې امریکایي ځواکونه اسامه بن لادن په پټاباد کې د پټو عملیاتو په ترڅ کې وواژه. خو عمران خان د لومړي ځل لپاره د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې امریکا ته د بن لادن په اړه معلومات ورکړي وو. خو د بن لادن موندونکی ډاکټر شکیل افریدی چې امریکا ته د بن لادن ځای ښودلی وو، اوس هم د جاسوس په تور د پاکستان په زندان کې دی.
We also have someone in
موږ هم یو کس د امریکا په زندان کې لرو. هغه یو ناتوانه خزه عافیه صدیقی ده. موږ د دې بندیانو د تبادله په اړه هم خبرې کولای شو.
امریکایي محکمه عافیه صدیقی ته په امریکایي پوځیانو د بریت او د القاعده سره د همکارۍ په جرم د څلور اتیا کلونو د بند سزا اورولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند حکومت ویلی دی دا خبره سمه نه ده چې صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا له جمهور رئیس ډانالډ ټرمپ څخه غوښتي و چې د کشمیر د شخړې د حل کولو په خاطر د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالي سیدنی سن د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلو چې صدر اعظم نریندرا مودی ورنه غوښتلی چې د کشمیر د شخړې د حل کولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ټرمپ دغه تبصرې په هند کې سیاسي توپان راپورته کړ او د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان په ټویټر کې ولیکل چې مودی له ټرمپ نه هیڅکله هم غوښتنه نه وکړي. خو د پاکستان صدر اعظم د ټرمپ مننه وکړله او د هند د حکومت پر عکس العمل حیرانتیا څرګنده کړله. عمران خان ویل
وی مست هاف ګډ ریلیشن شپ ود اول اور نیبرز but unfortunately whenever we have tried
mung pae da khpalo gawandian sara hi adiki walaru har wale ch mung koshish kaw ch da hen sara adiki hi ko yow ch pi hi gi aw da gpeha da kashmir pore ala ladi da kashmir khule dara ch la dyar la saw shpagishtam hiji shamsi kal na da hind aw pakistan taman mushal shwe ba khawra bandi da qabze kaw lo khatar dwaro ho dunu taru sa pore do janguna kadi di ټرمپ خبر اعلان ته ویل کله چې زه دوه هفته مخکې د صدر اعظم مودی سره ناستم او غږیدلو هغه راته مخ راواړه او ویل غواړي چې زموږ ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ما ځواب ورکړ چې چیرې. هغه ویل کشمیر، ځکه چې دا شخړه له ډېرو کلونو نه روانه ده او ما هم تعجب وکړ چې دومره ډېره موده پرې تېره شوې او تر اوسه لا نه حل شوې. د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې د کشمیر په اړه د واشنگټن له موجوده دریځ سره په تضاد کې واقع کیږي. د متحده ایالاتو دریځ دا و چې د کشمیر شخړه باید د هند او پاکستان ترمنځ دوه طرفه مذاکرات لري حل فصل شي. د هند بهرنی چارو وزیر هم پارلمان ته ډاډ ورکړ چې صدر اعظم مودی قطعا په دې باب متحده ایالات ته خواست نه کړی. خو د پاکستان صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره له ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته ویل چې هغه د پاکستان په دریځ ښه پوه دی. ځینې څارونکي دا پوښتنه کوي چې جمهور رئیس ټرمپ د دې جنجالي موضوع په باب د خپل نظر د څرګندولو د سیاسي عواقبو نه سم اګاو او کنه. اهم دا چې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم سره ملاقات به د امریکا او د هند پر راتلونکو سیاسي اړیکو باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د شار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. د دغه وزارت معلومات ښيي چې د ځمکو په غصب کې له 3000 څخه زیات کسان شکیل دي او د دغو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د څه باندې 15000 خاصبینو لیست عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل دي. په دې باره کې پام وکړئ. د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې دا وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د شاوخوا 1500 جریبه غصب شوې دولتي ځمکې په بیرته ترلاسه کولو بریالی شوی دی. دا دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ آشنا ته وویل په تیره څه باندې یو نیمه لسیزه کې 1.6 میلیون جریبه دولتي ځمکه په ټول افغانستان کې غصب شوې ده. هغه وویل حکومت د غصب شوو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو هڅې پیل کړي او لسګونه زره کسان یې چې د ځمکو په غصب تورندی د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفي کړی دی.
د 1023 هغه کسان چې په غصب باندې متهم دي دغو فهرست موږ آماده کړی او له دې ډلې نه موږ د 15,831 متهم په غصب باندې کسانو فهرست موږ د عدلی او قضایی ارګانونو ته استولی ده تر څو د دو دوسیې وڅېړل سي او بالاخره هغه کسان څه کچیر د محکمو د فیصلو په اساس باندې د غصب پیژندل کېږي چې هغو سره هم قانوني برخورد وسي او کوم ځمکه چې د غصب لاندې دی غول د بیرته رانیولو هغه لارې چارې ورته هوارې سي.
ښاغلي ناصري زیاته کړه د دوی ارزونې ښیي چې د ځمکو په غصب کې اکثره سیمه ییز زورواکي لاس لري چې له خپل زور څخه په استفادې دولتي ځمکې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او د شخصي ګټو لپاره ترې استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د ښار په نړیوال سمپوزیم کې چې د ښارونو د وضعیت د سمولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و په افغانستان کې د ځمکو غصب د ښارونو د پراختیا او نورو ساختماني چارو په وړاندې لوی خنډ وباله. ښاغلي غني وویل چې دولت د ځمکو 14,000 غاصبان تشخیص کړي او ټینګار یې وکړ چې له دغو کسانو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته ترلاسه کړي.
تمام ورځ به ورته چکچکې کولی سب چې فلاني خان 40,000 جریبه نیولې او فلاني خان 10,000 جریبه. فلاني خانان نه دي غاصبین دي قاینین دي. ختم ده غصب به ختمیږي. څه کار ده؟ وطن د خدای ده او د ولس ده او دوی ځان ته ګټي. دوم قانون کې څه شو؟ غصب جرم نه و. فکر کوي دوی دومره کارونه وکړل چې ورته نسه ویلی چې جرم دې کړی. اوس غصب جرم ده. 14,000 نفر تشخیص سوی دی. انشالله تعالی لر طول و نبا بر تا حق اقلو اتاس حق بل دوی ناقلو.
در خار جوڑولو آزمک وزارت وایی چه در افغانستان پا دیر شولایتونو که دولتی زمک غصب شوی خود تر طول زیاد غصب پا کابل او ورپس بلخ، هرات او کندهار ولایتونو که شوی دهی. دا دغه وزارت ابتدایي شمیرې ښیي چې په کابل کې همدا اوس 80,000 جریبه دولتي ځمکه تر غصب لاندې ده. خو کونړ، نورستان، پنجشیر او دایکنډي بیا هغه ولایتونه دي چې په کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د معلوماتو په اساس دولتي ځمکې نه دي غصب شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د کندهار د شار اوسیدونکو د ناامنیو د پیښو لزیاتوالي څخه اندیشنه شي او وایي چې د شار په مرکزی برخو کې هدفي وژنې زیات سوي. دوی امنیتی ادارې د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې په پاته راتلو تورنوي او غوښتنه لري چې د کندهار د امنیت لپاره د اغیزمن ګامونه پورته شي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ راغلی.
په تیرو درو ورځو کې اته تنه د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې تر غلچکی او هدفي بریدونو لاندې راغلي چې ځینې وژل سوي او ځینې پکښې ټپیان دي. په وژل سوو کسانو کې ملکی وګړي او پولیس هم شامل دي چې ځینې لوړ رتبه پولیس منصبداران هم دي. د کندهار ښار اوسیدونکو د غلچکیو بریدونو زیاتوالی اندیښمن کړي او زیاتوي چې که په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته نشي ممکن د غلچکیو بریدونو په واجه د کندهار ښار امنیت له سر ګواښ سره مخ شي. همدانن چهارشنبه سهار هم په یو تازه پیښه کې نپیژند وسلوالو د ښار په شپږم ناحیه کې لیو خصوصي روغتون سره نږدې یو پولیس افسر په هدفي برید کې په ډزو واژه. د پیښې و عیني شاهد ډاکټر فهیمه یې په اړه داسې وایي.
د تلشی څخه راتیر شو پولیس ولاړ و او د کوڅې څخه بل نفر راووتی درین مرمۍ پر سر باندې وویشتي. دوه قدمه فاصله خواته دستي پولیس ولاړ و غوم همداسې یخ پخ ولاړ و. هیڅ کچیر دی کولای سوای چې دا تعقیب کې او څه بحثیت روان دي. دلته خو متاسفانه چې ما د سیو پیش سر زه تر ننه نو مخابخه سوي چې زه یو ډاکټر یم. ما ولین زلو چې ما یو وحشت ولیدی چې یو ژوندی انسان پر سر وشتل کیږي.
کندهار شاریان امنیتی ادارې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاته بولی او زیاته یي چې ولایتي اداره د ښار په امنیت ساتلو کې پاته راغلي. دوی د ښار د امنیت د سمون لپاره د دې ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
یعنی تقریبا کندهار کې زیات او زیات هر افزه باید خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ساحه کې شاده پیوژنې راځي او د پیوژنې کې ژوند سوي کې د مبارک شي. دا مسؤله دولت دی او دولت باید بی کفایت نه وسی هغه کسان مسلکی کسان هغه کسان چې پنیت کار کوي دی باید پر کارو باندې وګمري
کم وخت امنیت نه یو کاروم نه کیږي نه کنه یو تجار خپل کاروبار ته تلای سي نه یو موجر خپل ادارې ته تلای سي نه یو مسل خپل پونتن ته تلای سي هیڅوک درې وځه په ډاډه زړه نه ستلای
د کندهار پولیس مقامات هم د هدفي وژنو سنځ منی خو زیاته یي چې په اړه پولیسو څو تنه نیولي د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی وایي چې په تیر اونۍ کې اوه تنه غلچکی بریدګر له وسلو سره لاس په لاس نیولي د په اړه داسې وایي
ډیر ژر به وکولای شو چې مخې ونیسو موږ ټولو خلکو ته هم ولس ته ډاډ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د امنیت په باره کې کوم مشکل به دوی ته نسي متوجه
هدفي وژنې په کندهار کې د نامنیو تر ټولو پیچلی جګړیز تکتیک بلل کیږي چې په تیرو درو کالو کې تر ډیره مخه نیول سوې وه خو د هدفي وژنو نوو پیښو د کندهار ښار د امنیت په اړه اندېښنې یو ځل بیا زیاتې کړي دي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه کړې او پر خلکو یې ژغ کړې دي چې باید د جنونو د تعلیم په وړاندې خندونه لمینځ ولاړ شي په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري
دغه غونډه چې جلال آباد کې را بلل شوې و پکې ګڼ دینی عالمان او قومي مشران ګډونوالو ویل دي جنکو د تعلیم په وړاندې خندونه ختمې د غواړي غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی ویل هیڅوک باید د خزینه او د تعلیم مخاون نه سي
ټول دنیا کې دا تاثر دی چې افغانان د عصري تعلیم مخالف اسلام دې د تعلیم مخالف نه دی او نه د افغانستان علما د زنانه او د سړو د تعلیم مخالف دی شرط دا دی چې تعلیم د اسلام په چوکاټ سره په شری نصوص سره په شری چوکاټ سره د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه دی د شریعت په چوکاټ کې کوم تعلیم دی هرگز علما او دې مخالفت نه کوي او بې پردګي تعلیم هرگز مونږ د افغانستان علما اجازت ورکاو
هغه وی دینی عالمان دی په منبرونو دغه مسله واضی کی چې تعلیم کول فرض دی ولسی خلک وایي ک خوانځیو کې خزینه خون کې وګمارل شین او خلک بخپل خويندې او لورګانی په نمایي کې ل خوانځینه راوباسي
زمانو مصطفی ده خزینه خون کې خو لکنشته ده دا بیا ته مطلب خزینه خون کې په پرغان نشته کنه دا خزینه خون کو کم بوت ده نشته ده پدې چې دولت دې پر اته امتیازات ورکا چې مثال ته خلک لار شي
خود ننګرهار د پوهنی رئیس عبدالحسیب شینوار وایي دا اوس دغه ولایت په یولس ولسوالیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته او نه پکې څوک له دولسم ټولګي فارغه شوی ده هغه وای د دغه ستونزې د حل لارې لټون کوي
مخ شاوخوا 15% د خزینه خون کې لرو دا د خزینه او د تعلیم په برخه کې یو ستر ننګونه ده کې ولسوالۍ داسې دي چې هغه هیڅ خزینه خون کې نه لري چې پاره کې دور بابا نازیان چین غنی خیل بچیرګام درې نور کوشتا لالپور او داسې نور ولسوالۍ دي نو په بیلابیلو پروګرامونو باندې بوختي چې څنګه وکړي چې د خزینه خون کو دغه کمبوت څنګه یو سو او خزینه او ته د ذکر سالم چاپیریال رامن تکړو
ډیر خلک دا غنی چې په خوانځیو کې د جینکو خون کې خزینه شینو دغه ستونزه تر ډیره واریدل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د کندوز اوسیدونکو وایي چې د ولسوالیو له مرکزونو پرته کلی د طالبانو تر واک لاندې دي خو د قلایزار اوسیدونکو وایي چې دولت باید خپل واک پراخ کړي او دوی د طالبانو له زور زیاتی وژغوري ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري
د قندوز د شپږ ولسوالیو مرکزونه د افغان دولت تر ولکې لاندې دي او د دریو نوو تشکیل شوو ولسوالیو تشکیلات جوړ شوي مامورین معاش اخلي خو لا یې هم ادارې نه دي جوړې شوي او سیمه یې مکمله د طالبانو تر واک لاندې ده د قلیزال اوسیدونکو چې له مرکز لری په کلو کې ژوند کوي وایي چې د دغه ولسوالۍ له بازار پرته ټول کلی د طالبانو په ولکه کې دي او دولت باید د خپل واک د پراخولو لپاره عملیات وکړي هغوی وایي چې دولت باید هڅه وکړي چې عام خلک د وسلوالو تر ظلم او زیاتیو وساتي د دغه ولسوالۍ یو شمیر خلک لخپل کلو وتلی او په قندوز ښار کې مشت شوی دی. دوی وایي چې ځایي امنیتي مسولین یوازې په یو مشخصه سیمه کې واټ لري. د قلعزال دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
دا قلعزال کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلعزال بیرته ونیسي او موږ ولاړسو. هسې خلک خطا باسي او وایي چې نن عملیات کوو.
قندوز د ولایتي شورا یو تنغړی سید اسدالله چې د قلعزال اوسیدونکي دی وایي چې د دغې ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نشته.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي.